بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 12مه د 1442 هجری قمری کال د زیحجې د میاشتې 8مه او د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 8مه نیټه ده. خوږو دونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ایران به په پارسالیج او عمان سمندر کې د خپلو حقوقو دفاع وکړي نومیږي. له دې وروسته به یو ګردمیز درته وړاندې شي. په دغه ګردمیز کې ګډون کوونکي خبریال آصف شنواری او په کابل کې د جرنالیزم د پوهنځي استاد عزیز الله فانوس نومیږي. دغه ګردمیز په ایران کې د خبریال د ورځې او په افغانستان کې د خبریالانو مخته د پراتو مشکلاتو په هکله شوی دی. بیا تلپاتې وږمې پروګرام لرو او په اخیر کې به د افغانستان او ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو دونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتلی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. په رسندوی او تبلیغاتي حرکت کې باید قوي او هوشمندانه عمل وکړو. افغانستان پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن کړ او د افغانستان طالبانو د کندوز ولایت مرکز کندوز خار او سرپول خار هم ونیول. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. پر رسندوی تبلیغاتی حرکت کې باید قوي عمل وکړو. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د خامنائی ټکی آی آر په نوم انټرنیټ پاڼې د زمری د میاشتې 12مه یعنی د خبریال د ورځې په مناسبت د خبریالانو په ټول کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی یو عکس خپور کړی. د دغه تصویر په متن کې ویل شوی دی: نن سبا زموږ پر ضد د دښمنانو تر ټولو زیات تحرک له امنیتي، اقتصادي، تبلیغاتي، رسندوي تبلیغاتو او نرم جنگ څخه زیات دی. د دې لپاره چې د خلکو په عمومي افکارو مسله چې دوی ډېرې پیسې لګوي، ډېر کارونه کوي، ډېر فکرونه د دغه کار لپاره په فکري مرکزونو کې ګماري چې ورلش کولی شي په رواني جنگ په بېلابېلو تبلیغاتو د هیوادونو عمومي افکارو او له ټولو زیات د ایران خال چې د سترو قدرتونو له ناوړه هدف سره مخ دي کنټرول کړي او هغه په اختیار کې واخلي. نن د یکشنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اګست 8مه نیټې سره سمون خوري. دغه ورځ په ایران کې د خبریال ورځ نومول شوې ده. په 1400 هجری لمریز کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومتي خبری آژانس ایرنا خبریال محمود سارمی چې د افغانستان په مزار شریف ښار کې په کار بوخت و د طالبانو ترهګرې ډلې په حمله کې شهید کړی شوی و. د ایران د عمومي کلتوري شورا د محمود سارمی له شهادت وروسته له 1401 هجری لمریز کال راسې د زمری د میاشتې 12مه نیټه د دغه ستر شهید یاد په خاطر د خبریال ورځ مانځي. کچیرې کوم ترهګري نو په سر کې اسرائیل دی. پارس خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کلیباب ټینګار وکړ هغه هیوادونه چې داعش ډلې روزلی ده د ایران پر ضد دریځ غوره کوي. دا په داسې حال کې دي کچیرې کوم ترهګر وي نو په سر کې مسیحونیست رژیم دی. د ایران د پارلمان مشر کلیباف د اسلامي شورا د نننې ښکارا غونډې په څنګ کې له خبریالانو سره په کتنې کې د خبریال د ورځې په مناسبت په مبارکۍ ویلو سره د صهیونیست رژیم د تیلو په کښتۍ باندې د حملې په باره کې وویل له هر ډول ترهګر حرکت او غیر قانوني اقدام سره مخالف یو. هغه ویل هغه هیوادونه چې په خپله دایش او ترهګرۍ روزلی ده او حتی ملاتړ ترې کوي دا ډول کارچار مخته بیایي. د ایران د پارلمان مشر کلیباف د غرض ویل موږ هره ورځ په خبرونو کې وینو چې په سره سمندر کې د کښتیو د ترغتګ په لاره کې کوم ډول مشکلات رامنځته کیږي او زیاته کړه موږ تل قانون او مقرراته کې به وو او تل انرژی د انتقال او د نړیوالو اوبلارو د امنیت د تامینولو هڅه کوو. ایران د مقاومت حقیقي تکیه ځای دی. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد النخلا بیگال المیادین ټلویزیون سره په مراکه کې په دې خبرې سره چې د فلسطین له ملت څخه د ایران ملت په پوځي او مالي اړخونو پورې محدود نه دی وویل ایران د مقاومت ډلو د مشرانو ځانګړی احترام او تقدیر ته قایل دی. هغه ایران د مقاومت ډلو د حقیقي تکیه ځای په توګه یاد کړ. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد نخلا ډګینه کړه د مقاومت د مشرانو په توګه زموږ پیغام د دې خودنه کوي چې ایران د مقاومت ځواکونو حقیقي تکیه ځای دی. النخلا د غرض ایران د نوي ولسمشر د لوړې په دستورو کې د ګډون لپاره د مقاومت ډلو ته مشرانو ته د تهران ته د ورتلو بلنه د هغه احترام او قدرونې نښوبله ده چې په ایران کې د مقاومت ډلو مشران ترې برخور دي. هغه بیا ټینګار وکړ له نورو هیوادونو سره د ایران د اسلامي جمهوریت تفاوض فلسطین له ملت سره تعامل او د مقاومت د غورځنګ سیاسي تاییدول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت تر اوسه په ځلونو ټینګار کړی دی چې ایران د فلسطین د ملت او په غازي ترنګ کې د طالبان وینت په څنګ کې درېدلی دی او تل به درېدلی وي. د دایش ماتی دل حشد الشبی ځواک د زړورتیا نتیجه وه. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کلیباب د عراق دل حشد الشبی ځواک له مشر فالی الپیا سره په کتنې کې ویل په عراق کې د دایش ډلې ماتې د ولسي بسی ځواک د ځواکونو د مجاهدات او د شهید قاسم سلیمانی او د ابو مهندس د نه ستړې کېدونکې زړورتیاو نتیجه وه. د الحشد الشبی ځواک مشر الفیاض هم په دغه کتنې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملتړونو د قدروانې په ترڅ کې د ایران د حکومت او د اسلامي شورا لپاره د بریالیتوب ارزو وکړه. دوه ډلو په دغه کتنې کې د سیمې او د عراق د بدلونونو په هکله خبرې وکړې او د عراق د امنیت په تامینولو کې د الحشد الشبی ولسي ځواک د مثبت رول یادونه یې هم وکړه. پاکستان د افغانستان د طالبانو ډلې پوځي ملاتړ کوي. نیوز ویب انډیا خبری سایټ راپور ورکړ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له دغه هیواد د بهرنۍ عسکرو له وتل وروسته پاکستان د طالبانو له جنگي ماشین څخه په ملاتړ تورن کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام اسحاقزی د خپل هیواد په حالاتو باندې د غور او بحث لپاره د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولایتونو او د ښارونو د نیولو لپاره د لشکری طیبه او د طالبانو په شمول د ډلو د ګډو عملیاتو په اړه خبرداری ورکړ. اسحاقزی په دې خبرې سره چې طالبان له خپلې امن سیمې او له پاکستان څخه د مرستو له ترلاسه کولو خوند واخلي وویل دا یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1978 پریکړه لیک خلاف ورزي نه ده بلکې له پاکستان سره د اړیکو په ټینګېدا باندې د بې اعتمادۍ سبب هم کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي غلام اسحاقزی به وویل په افغانستان کې د جنگونو د نښتو دوام به د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره ګواښ وي او څه د پاسه 1000 خارجي جنګیالي چې له شلو ترهګرو ډلو سره تعلق لري په افغانستان کې له خلکو حکومت سره د جنگ په حال کې دي. د هندوستان استازي هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویل باید هغه هیوادونه مسؤول بولو چې ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکوي او د هغوی وسلې او تجهیزات تامینوي او له نوموړو هیوادونو څخه باید پوښتنه وشي. هغه د پاکستان نوم ته له اشارې پرته ویل په افغانستان کې د سولې د ټینګېدا لپاره په سیمه کې د ترهګرو ډلو امن ځایونه باید ختم شي او له ترهګرو ډلو سره د مرستو کړې هم غوسه شي. د افغانستان طالبانو د کندوز ښار هم ونیو. زمون خبریال راپور کړی طالبانو نن د افغانستان د کندوز ولایت مرکز کندور ښار هم ونیو. د کندوز د والی شورا غړي عبدالواحد توریال ککړویل په کندوز ښار کې د حکومتي عسکرو او د طالبانو ترمیان له څو ورځې جنګونو وروسته طالبانو نن سهار دغه ښار ته ورننوتل. هغه زیاته کړه د کندوز ولایت د پولیسو مرکز او د ملي امنیت ادارې ودانۍ د طالبانو لاسته ورغلی دي. ککړ زیاته کړه. حاضر دمه د کندوز خار په خوښا کې جنگونه روان دي. په کندوز کې امنیتي سرچینو ویل چې طالبانو د دغه ولایت د زندان کنټرول په لاس کې اخیستې د خپل باندیانې خوشي کړي هم دي. کندوز ولایت لا زیران شبرغان او سرپل وروسته څلورم ولایتي مرکز چې طالبانو نیولې. له بلې خوا امنیتي چارواکو ویلي دي له طالبانو د کندوز ښار د پاکولو لپاره د حکومتي عسکرو عملیات پیل شوي دي او دغه عملیات اوس هم دوام لري. بل خبر ده چې طالبانو ډلې د کندوز ولایت په مرکز باندې حملې سره شپاړس حکومتي عسکر ووژل. په کندوز ښار باندې د طالبانو په حمله کې حکومتي خصوصي بیغبینانو ته زیات تاوانونه هم رسیدلي. د جنگونو په دوام سره د کندوز ولایت په مرکز کې د کندوز ښار زیات خلک د جنگونو د ویرېدا په خاطر له خپلو کورونو د تیښتې په حال کې دي. د افغانستان دفاع وزارت د غرض ویل د کندوز ښار د راډیو او ټلویزیون مرکز د طالبانو پاک شوی او امنیتي ځواکونه د ښار دفاع ته دوام ورکوي. د افغانستان طالبانو د سرپل ښار هم ونیو. زمون خبریال وایي طالبانو نن د سرپل ولایت مرکز سرپل ښار هم نیولی. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحمانی ویل د افغانستان د حکومتي عسکرو او د طالبانو ترمنځ له څلور ورځې سختو جنګونو وروسته طالبانو نن له څلورو خواوو په سرپل ښار حملې وکړې او د ښار یې ونیو. رحمانی بیا زیاته کړه د افغانستان حکومتي عسکر د سرپل ښار د لویدیځ په دوه کیلومتره کې پرته او له طالبانو سره سخت جنګ روان دی. امنیتي سرچینو زیات کړه د سرپل ولایت ولایتي ودانۍ او د پولیسو مرکز او ملي امنیت ادارې ودانۍ هم طالبانو ته ورغلې ده. د افغانستان امنیتي چارواکو تر اوسه د سرپل ښار د نسکورېدا په هکله څه نه دي ویلي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې ماین چاودنې څوارلس وګړي مړه او ژوبل کړي دي. نور تفصیل زموږ خبریال آصف شنوري راکوي.
لږ تر لږه څوارلسو ملکي وګړو ته د افغانستان د پکتیا ولایت په سیدکرم ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له امله مرګ ژوبله واوښته. د پکتیا ولایت د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو دفتر له لورې رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ د چینو په سیمه کې د ملکي وګړو یو سراچه ډوله موټر د سره غاړې په ایښودل شوي ماین والو چې له امله یې د خبر پاڼې په وینا دولس تنه ملکي وګړي ووژل شول او دوه ماشومان ژوبل شول. د پکتیا ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شوو کې شپږ ماشومان درې مېرمنې او درې نارینه شامل دي. خبر پاڼې د دې پیښې عاملین وسلوال طالبان په ګوته کړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د سره غاړې ماین چاودنې زیاتې شوې چې له امله یې د جګړې پر ښکېلو غاړو سربېره ملکي وګړو ته هم د سر او مال درانه زیانونه ور اوړي. محمد آصف شنوار، تهران راډیو، جلال آباد.
امریکا خپل خارجو ته وویل سمدستی له افغانستان او وزی فارس خبری آژانس راپور کړی. د امریکا خارجه وزارت په افغانستان کې له خپل خارج غوښتل دي چې په دا هیواد کې د تاوتریخوالو له زیاتې داس را په یو وخت سمدستی له افغانستان او وزی. د امریکا خارجه وزارت زیاته کړه د کارکونکو د شمیر د کمیدا او د امنیتي شرایطو په دلیل د امریکا له خارجو سره د مرستې لپاره په کابل کې د واشنگټن د سفارت وس ډیر محدود دی. په کابل کې د امریکا سفارت په تجارتي الوتنو کې خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د امریکا خارجو د هڅولو او د امنیتي خبرداري په ورکولو سره وویل د واشنگټن سفارت د هغو امریکایي خارجو لپاره چې د الوتکو د ټکټونو د اخیستلو توان لري هیواد ته د ستنېدو پور هم ورکوي. امریکا او ناټو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په خپلو لمسونکو غلطو اقداماتو سره چې پکې د بندیانو شکنجه کول، د شپې په وخت عملیات، د ملکي خلکو وژنه، د کوکنارو د کار او د نشایزو موادو تولید او په لسګونو نور مواردینو شامل دي په افغانستان کې د اوسنی حالت د رامنځته کېدو سبب شوې دي. امریکا له افغانستانه په وتلو سره له بېلابېلو هیوادونو شل ترهګرې ډلې افغانستان ته انتقال کړي او د دغه هیواد خلکو لپاره مبهم او تیاره راتلونکی رامنځته کړی. د افغانستان په شبرغان کې 200 طالبان وژل شوي. زمون خبريال راپور کړی د افغانستان د دفاع وزارت ویان پاوادا مانوئل په جوزجان ولایت کې د طالبانو په پټنځینو باندې د امریکا د بي 250 ډالر لټکو په بیګاش په بمبارایو کې 200 طالبان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه د امریکا په دغو بمبارایو کې د طالبانو سلګاډي او یو شمېر وسلې هم تباه شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په افغانستان کې د طالبانو د حملو د بندولو لپاره له بي 250 ډالر جنگي لټکو د استفادې حکم ورکړ. طالبانو تر اوسه په جوزجان ولایت کې د امریکا په حملو کې د دغه ډلې د غړو د جلکه دا په حق لا سندې ویلي. امریکا په عراق او سوریه کې زرګونو خلکو وژلي. د امریکا ریسپانسیبل سټریټ کریک انټرنیټ پاڼې په یو راپور کې ویل د امریکا تر مشرۍ لاندې د داعش پر ضد د تش په نامه نړیوال ائتلاف له 2014 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په عراق او سوریه کې څه د پاسه 1190 خریز وژلي دي. امریکا په تیرو کلونو کې په ځلونو نه ترهګرو ډلو سره د مبارزې په پلمه په سوریه او عراق کې په ملکي خلکو بریدونه کړي دي. د امریکا ائتلاف د 2014 میلادي کال اګست میاشتې راهیسې تر اوسه په سوریه او عراق کې څه د پاسه 4500 بریدونه ترسره کړي دي. د یمن په چارو کې د عربستان د لاسوهنې وخت پای ته رسیدلی. سبا خبري اژانس وایي د یمن د باندنیو چارو وزیر هشام شرف وویل د یمن په چارو کې د سعودي عربستان د لاسوهنې او په دغه هیواد باندې د کمیمت لپاره د هڅې او د شر د لګولو وخت اوس پای ته رسیدلی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې ایران به په پارس خلیج او عمان سمندر کې د خپل حقوقو دفاع وکړي نومیږي. د میرسر سټریټ د تیلو د کشتیا د پیښې په حق لا د سهونیست رژیم وروستیو ماجرا غوښتنو د ایران پر ځای د لویدیځو هیوادونو د څو هدفونو له سینریوګانې بله پرده اوچته کړه. د دغه سیناریو په دوام کې د جی او ډلې هیوادونو خارجه وزیرانو په تیرې جمعې ورځې په یوې خبر پاڼې کې د ضروري سندونو له وړاندې کولو پرته ایران په میرسر تیلو کشتیا په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د و ډلې د هیوادونو د خارجه وزیرانو بیانې ته په غبرګون کې د دا ډول بې اساسه سینریوګانو هدف چې غالبا شاته سهونیست رژیم ولاړ دی د سیمې د سیاسي فضا کړکېچن کول وباله. په دې لړ کې اسرائیل او د هغه ملتونو د سیمې په اوبو کې د وروستیو پیښو په هکله جعلي اطلاع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم یوړل چې شاید وکولی شي د پازا په جوړولو سره ایران محکوم کړي، خو ماتې وخوړله. درې کاله مخکې هم په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په ورته سیناریو کې له ایران څخه د هیوادونو او د خلکو د ویراولو د سیاستونو په لټ کې د امنیت شورا د غړیو هیوادونو سفیران واشنگټن ته وربللي وو چې هغوی ته هغه څه چې امریکا یې دا کوله د یمن انصارالله غورځنګ ته له ایران څخه د انتقال شوي توغندیو ټوټې دي دغو سفیرانو ته وروښيي. خو څو ورځې وروسته نیویارک ټایم ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په کول د ایران پر ضد مطرح شوې دا رد کړه. د دغو سیاسي نندارو تکراران د ظاهرا ختمیدونکی نه دی. د برېتانیا انډیپینډنټ ورځپاڼې هم په یوه راپور کې د اسرائیلو د حارث ورځپاڼې د شنان اموس هارل په کول ولیکل ایران نه بلکې اسرائیلو سمندري جنگ پیل کړی او دا اسرائیل دی چې په تیرو دوو کلونو کې په هغو کشتیو چې د ایران تیلې سوریې ته وړل حملې کړي دي. دغه سمندري حملې د جنگونو ترمیان د جنگ په نوم درې اسرائیلو د پیژندل شوي ډاکټرین یوه برخه ده چې په 2018 میلادي کال کې د لبنان حزب الله سره له جنگ وروسته د اسرائیلو د پوځ په یوې ستراتیژۍ بدل شو. د اسرائیلو رژیم په حقیقت کې څه د پاسه اویا کاله کېږي د امریکا او د انګلستان ملاتړونه په سیمه کې د ګواښ د بې ثباتۍ او د ناامنۍ اصلي سرچینه ده. همدا اوس اصلي بحث هغه هدفونه دي چې د سیمې نه امنه کوونکي هیوادونه یې تعقیبوي. په دې مینځمین کې هغه موضوع چې د سهونستانو اندېښنه یې راپارولې ده په ایران د زیاده باو د راوستلو په دوام کې د امریکا بندون ته رسیدل دي. په حقیقت کې د امریکا لپاره د ایران د ملت حقوقو رعایتولو ته له تسلیمېدا پرته بله لاره نه ده پاتې شوې. په بل عبارت واشنگټن په داسې موقعیت کې نه دی چې وکولی شي د اټومي خبرو اترو د بایکاټ په سوځېدلي کار سره په ایران باندې خپلې زیات غوښتونکي مطالبات او غوښتنې وروتپي. پر دې اساس که چیرې اسرائیل دغه توهم لري چې کولی شي په تکراري سناریوګانو سره خپل تیر سرزوري پړاو ته ورستون شي، په پرېکنده توګه یې ستره محاسبتي غلطي کړې ده. نور نیوز انټرنیټ باندې په دې حق لا پیښنانه کې لیکلي دي اسرائیل د ایران پر ضد پوځي اقدام توان او جرأت نه لري ځکه چې دا ډول لیوانتو ډک اقدام په صهیونیست رژیم باندې د هر اړخیزه حمله او په تر ټولو کم ممکن وخت کې د اسرائیلو د اقتصادي او پوځي تاسیساتو او ټولو بیخ بنیانو د لمنځتلو شرایط برابر کړي. د لبنان د حزب الله غورځنګ د مشر له مرستیا شین این قاسم سره په کتنه کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواک د مشر جنرال حسین سلامی د پرون ورځې څرګندونې همدغه ټکی ته اشاره لري چې ټینګار یې وکړ د صهیونیست رژیم د دړې وړې کېدا ظرفیت برابر دی او کافي ده د اسرائیلو د غلطۍ لپاره شرایط برابر شي. دغه وینا دغه پیغام لري چې ایران په پارس خلیج او عمان سمندر کې د زیات ساحل په لرلو سره سوله او ثبات او د کښتیو په ازادۍ سره تګ راتګ او د سیمې د امنیت تامینول یو نوی کاریدونکي اصل ګڼي او تیریګرو ته به هیڅکله اجازه ورنکړي چې د کښتیو امنیت او په ازادۍ سره تګ راتګ د خپلو مجرا غوښتنو قرباني کړي. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مرشي؟
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ کوم یارګر روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
ګورو نو اوریدونکو، زموږ نیکې پیرزوینې ومنئ. د هندارې له تحلیلي پروګرام سره مو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خپرونې خوښې شوې. محترم اوریدونکو، نن د زمري د میاشتې 11مه نیټه په ایران کې د خبریال دروازې په توګه لمانځل کیږي. د 1400 کال د زمري د میاشتې په 11مه نیټه د ایرنا خبری اجانس خبریال محمود سارومی په مزار شریف کې د ایران د کنسلګری له اتو غړو سره یو ځای د طالبانو لخوا شهید کړی شو، او په دې مناسبت د عمومي فرهنګ شورا د زمري یا اسد 11مه نیټه هر کال د خبریال دروازې په توګه لمانځي. نن چې له هغې پیښې کابو 23 کاله تیریږي، بیا هم ګورو چې په افغانستان کې د طالبانو حملې په ډیر زور کې روانې دي، او یو ځل بیا د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل شوی. طالبانو په تیرو ورځو کې پر ډیرو عوامي څیرو سربیره خبریالان هم وجلي، او دغه غمیزه لا هم په افغانستان کې روانه ده. د تیرې جمعې په ورستیو کې په کابل کې د افغانستان د اطلاعات او رسنیو د مرکز د مشر دواخان مینپال د وژل کېدو خبر راورسید. په هر حال، موږ به نن په هنداره پروګرام کې په افغانستان کې د خبریالانو او په ټول کې د رسنیو او مطبوعاتو په حالت رڼا واچو چې هغوی ته کومې خطرې او چیلنجونه پیښ دي، او دا چې اوس طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې، په راتلونکي کې به د افغانستان د رسنیو او خبریالانو برخلیک څه وي، او هغوی څه غوښتنې لري. دغه شان پوښتنې به د افغانستان د دوو شخصیتونو په ننګرهار کې د تهران ریډیو له خبریال تکړه خبریال محمد آصف شینواري، او هم دغه راز د ژورنالیزم د پوهنځي د استاد ښاغلی عزیز الله فانوس سره وڅېړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا ولرئ. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د تکړه خبریال محمد آصف شینواري په خبرو سره پیلوو. شینواري صاحب، تاسو تا د خبریال دروازه په مناسبت مبارکي وړاندې کوو. تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې نن سبا د ژورنالیزم، خبریالۍ، د رسنیو، مطبوعاتو حالات څنګه دي، او خبریالان له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو بیا ټولو هم مسلکانو ته د خبريال د ورځ مبارکي او موغوي چې پرلاره کې ژوند بایلو د شهادت رسیدلې دي غوي ته جنت فردوس کولم او کورمو ته جمیل صبر غواړم. هغه شکار چې ول د څوم کال د پر له پچې ډول چې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره یو ناخوندي یا د سیندو بک هیواد دی، مرګونه هیواد دی. دلته د جګړې دواړو ښکېلو خواوو په رسنیو سرپنه ده کړې او هر یو تر خپلې وسې د هغوی په خولې لاس ایښی دی او یا هغوی ته په کاري زمینه کې د اسانتیاو په ځای مشکلات برابر کړي دي. هلته چې جګړه وي طبیعي خبره ده چې هر څه په نارمل حالت کې نه وي. که څه هم په افغانستان کې دلته د بیان د ازادۍ خبره کېږي، د رسنیو د خپلواکۍ خبره کېږي، خو له بده مرغه داسې نه ده او حالات په دې اپوټه دي برعکس دي. په کومه سیمه کې چې زه کار کوم، د افغانستان ختیځه سیمه ده، دا هم د افغانستان د نورو سیمو په څیر خوندي سیمه نه ده. دلته خبریالان خپل مشکلات لري، هم د حکومت له طرفه هم د حکومت د مخالفو له طرفه. خبریال هیڅکله نه شي کولای چې حقیقت بیان کړي او یو طرف موازنه ورنه کېږي، دا د بل طرف د فشار لاندې د دواړو ښکېلو خواوو نظریات راخیستل ورته یو ستونزمن کار دی. په یو مهال باندې د یو رپورټ په رابطه باندې او که په هغه کې د دواړو خواوو نظر نه وي، طبیعي خبره ده چې دا کومه خوا نظر نه وي هغه به فشار واردوي او خبریال به د مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو طبیعي خبره ده چې دلته کار کول ډېر ستونزمن دي. په عامه اصطلاح باندې د اوسپنو نیمې چچن دي، خو به هر حال باید کار وکړو او خبریالان مکلف دي چې واقعیتونو پسې وګرځي، واقعیتونه راوسپړي. که څه هم چې په ډېر ځله دا واقعیتونه راسپړل د دوی د سر په بیه تمام شوي، دا اوس کوم حالات کې موږ ډېر بېلګې لرو. په کندهار کې، د افغانستان په نورو سیمو کې چې خبریالان وژل شوي دي، بندیان شوي دي، وهل ټکول شوي دي، د ګواښ سره مخ دي، هغوی ته د کار کولو اسانتیا نه ده برابره. هلته چې باید ډېر ملاړ شي، هلته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې د خبریالانو په وړاندې پرتې دي. خو د هغې باوجود هم زه د افغانستان کې میشتو د بېلابېلو رسنیو خبریالانو ته آفرین وایم چې په دغسې مرګونو شرایطو کې هم دوی کار کوي او خپله دنده په صادقانه ډول مخته بیایي.
ډېره مننه کوو. د شینواري صاحب همدا پوښتنه به له ښاغلي عزیز الله فانوس نه وکړو چې د ژورنالیزم د پوهنځي استاد دی. فانوس صاحب، تاسو څه وایئ؟ په افغانستان کې که د خبریالې او همدغه راز د ژورنالیزم په هکله او د رسنیو د حالاتو په هکله زموږ اوریدونکو ته وایئ.
یوازې ځینې رسنۍ چاپی رسانه‌ای خواهی چی مثلا نسبتا مستقلی چی مصرف کم دی دا کولشی چی افغانان وچلوی دا رسانه‌ای، ولی دا تلویزیونون و دا رادیوگان دیر مشکل خبر دا چی دا افغانان پا وسیله دا یعنی سرمایه پانگ دا افغانان پا وسیله خودل سوی. لحاظا زه فکر کنم چی از چی ادعا کیگی دغه رسنۍ آزاد نه دي او مستقیم یا غیر مستقیم توګه د ګاونډیانو په واسطه باندې یا د قدرتونو په واسطه باندې دا تمویل کیږي. او دا چې فارسي کې یو ضرب المثل دی د خبریالانو ترمنځ چې وایي هغه چې نان میته فرمان میته، یا ډوډۍ ورکوي فرمان ورکوي. لحاظا دا فکر کوم چې د دولت نمائندگی کوي یا ځینې شایي چې مثلا بعض انتقادات کوي دولت، حتی د دولت لخوا نه هم تهدیدات موجود دي. تاسو حتما اوریدلي چې مثلا د نوی مؤسسه همسې چې د طالبانو په وړاندې ځینې انتقادونه لري، حتی د دولت په وړاندې هم انتقادونه لري چې مثلا دوی آزادي یا د اکسس تو انفارمیشن یا لاسرسی اطلاعاتو کې دا خند ایجاد کی او حتی ژورنالیستان تهدیدوي، حتی وژني. یعنی د دولت په وسیله هم داسې په غیر مستقیمه توګه داسې تهدیدات موجود دي.
ډېره ډېره مننه کوو د ښاغلي عزیز الله فانوس. عزیزانو، دلته یوه لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مو یو ځل بیا هر کله کو parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې زموږ خبرونه ورسره تعقیبولې شي. ریډیو پښتو تهران هم زموږ د فیسبوک باندې ده. خپل بحث بیا هم د خاغلی محمد آصف شینواری نه پیلو. شینواری صاحب، تاسو ډیره په خطو غرنا واچول چې خبر اعلان په افغانستان کې لکه مستونزو سره مخامخ دي. تاسو د افغانستان له دولت او له بلې خوا چې کومې جګړه ماری ډلې دي، د هغې نه څه غوښتنه لري؟
زموږ غوښتنه دا ده چې هماغه څه چې حکومت ځان ژمن بولي چې د بیان ازادي ده او دلته دیموکراسي ده، ګواکي او رسنیو تعدد او فعالیت فوق العاده دي، او حتی کله کله د حکومت د بیان ازادي د خپلو لاسته راوړنو په توګه نړیوالو ته وړاندې کوي، خو له بده مرغه مشکلات دي. همدغسې د حکومت مخالفین هم چې هر کله وایي رسنیو سره کار نه لري، مګر د هغې باوجود هم رسنۍ د ګواښ سره مخامخ دي. زموږ هیله د جګړې د ښکېلو خواوو نه دا ده چې رسنۍ پرېږدي، هغوی د خلکو غږ دی، د ولس او د دغو ښکېلو ډلو ترمنځ اړیکو او د خبرتیا او د خپرولو یو پون دی، یو د ارتباط وسیله ده. نو په ټوله دنیا کې رسنۍ خپلواکې دي، بې طرفه دي، نه ورسره حکومت او نه سیاسي او نظامي مخالفین کار لري. نو هیله مو ده چې هغه د جګړې نړیوال اصول هم داري چې ملکي خلک په جګړو کې خوندي وي او رسنۍ هم د ملکي وګړو په قطار کې راځي. البته زما د رسنۍ او د مالکانو او د کارکوونکو نه هیله ده چې دغه شرایط کې هماغه چې د مسلک ایجاب دی، خپلواکي او بطرفي حفظ کی، د یو نوري پلاوی ونه کی، په خپلواکه توګه کار وکړي، او که پوهیږي چې دلته ورته مشکلات دي، هیڅ خبر د خبریال د سر د خوندتابنه ارزښت نه لري. نو بیا موږ هیله لرو چې چوپه خوله پاتې شي، او کنا د خېلو خواو نه زموږ هیله لرو چې رسنیو ته د کار کولو زمینه برابره کړي، دوی پرېږدي چې هماغه چې د خلکو غوښتنه ده
ډېره مننه کوو. د آصف شینواری صاحب هم دا پوښتنه به له ښاغلي عزیز الله فانوس نه وکړو. فانوس صاحب، ستاسو څه نظر دی او د افغانستان چې کوم خبریالان دي، جورنالیستان دي، هغوی څه غوښتنې لري له دولت نه یا د نورو هغو ډلو نه چې په افغانستان کې جنګیږي؟
خو خپله کوشش کوي جورنالیستان، خبریالان، ځینې کسان شاید ځینې ارزښتونه لري یا منافع لري، یا تا ژورنالیستان هم که انسانان دي، خپله ګټه لري. بنان دوی د هغه ګټه د پاینداره کې خپله منافع ګوري او تبلیغ کوي. ځینې هم د حقیقت تر نامه لاندې ځینې گزارشونه چې انتخاب کی، مثلا یو گزارش دا خپله یو طرف محاسبه کیږي. په ژورنالیزم کې یو اصطلاح ده، وایي چې تاسو هیڅ بې طرف نه یاستئ، ځکه چې تاسو ځینې حقایق انتخاب کی، چې انتخاب کی دا یو حقیقت دا خپل یو طرف دی، چې مثلا دا خبر باید نشر شي او دا خبر باید نشر نشي. فلهاز دوی مطلق آزاد نه وي، خو دا چې مثلا خلک ویښ شي، خلک مثلا پوه شي، بیا مشکله خبره ده چې دای دا رسنۍ خپل ځان لپاره اعتبار کسب کړي، اعتبار چې اعتبار یا کریډیبلټی او سرمایه ده د رسنۍ لپاره. نو ځکه چې خلک بیدار شي، خلک یعنی تفکیک د حقیقت او د درواغ ترمنځ، بیا ژورنالیست مجبور شي چې مثلا خپل اعتبار ټینګ کړي او د خپل رسنۍ اعتبار اوچت کړي. په لحاظ دوی کوشش کوي چې حقیقت تبلیغ کړي، حقیقت گزارش وکړي، او داسې په غربي هیوادونو کې هم داسې ده. یعنی دوی سل په سلو د انسانانو یا د خلکو طرفدار نه وي، خو د خپل اعتبار لپاره چې یو سرمایه ده د دوی د ځان لپاره، دغسې کوشش کوي چې حقیقت لټوي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو په افغانستان کې د جورنالیزم او د خبریالانو د حالت او هم دغه راز نن د زمری د میاشتې د 12 منټې د خبریال د ورځې په مناسبت د افغانستان د دوو شخصیتونو، خاغلی محمد آصف شینواری او خاغلی عزیز الله فانوس، نظرونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. تهران ریڈیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دے parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دے pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم له موږ سره اړیکې ټینګولی شئ. 00992140303.
تلپاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د یو بل پروګرام سره زه فاطمې ستاسو حضور ته حاضر شوم. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، موږ په دغه پروګرام کې د مختلفو موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام نظرونو درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه حضرت یادونه کوي چې د حضرت موسی علیه السلام د ژوند کیسه مشتخي چې د حق په لاره کې مشکلات ډیر دي او باید د دغه ستونزو په وړاندې صبر وکړو. راځئ چې د هغوی لنډه شان وینا واورو. د یو پیغمبر د خدای لوري ته د بلونکې لپاره څومره لوی کړاو دی. په دې دومره کړاو سره ځینې کسان د خدای په لاره روان کړي او هغوی ته د ایمان تلقین وکړي، بیا په یوې وړې شان خبرې دوی له دغه ایمانه واوړي. په قرآن کریم کې راغلی دی چې وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. حضرت موسی چې دغه حال ولید ډیر سخت غصه شو، خپه شو، زړه یې مات شو. او په قرآن کې لږ تر لږه په دوو ځایونو کې دغې موضوع ته اشاره شوې ده چې لا تکونو کالذین آذو موسی. په دې ځای کې د بنی اسرائیلو لخوا د حضرت موسی علیه السلام د ځورونې ذکر شوی دی. یو ځای هم د صف سوره کې راغلی چې قال موسی لقومی یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. داده دی خودن کوي چې حضرت موسی بنی اسرائیلو ډیر سخت زورولی وو. دغه لس شپې د دغه مهم تاریخي پیښو یادونه کوي او مشتخی چې د حق په لاره کې حرکت د حضرت موسی علیه السلام په شان معجزاتو سره سره څومره ګران کار دی او څنګه باید له دغو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شو او پرې صبر وکړو. دا یوه خاطره ده. بیا د عرفې د ورځې مسئله ده چې د دعا، توسل او خدای ته د پام کولو د اوج ورځ ده. د حضرت امام صادق علیه السلام څخه په یو روایت کې راغلی چې دوی وفرمایل پلار می، یعنی حضرت باقر علیه السلام، د عرفه په ورځ په هغه سخت ګرمۍ کې روژه نیوله چې حتما با نظری روژه وه، او دعا به یې کوله او زاری به یې کوله او ژړل به یې، هغه هم په هغه سخت د ګرمۍ په ورځ کې. د امام حسین علیه السلام دعا خو هم څرګنده ده، او د صحیفه سجادیه دعا هم چې ډیره ښه دعا ده. دا د عرفه د ورځې دعاګانې دي. هیله من یو چې زموج عزتمن ولس د عرفه لورزه پوره پوره استفاده کړی وی او ان شاء الله چې دعاګان مو قبول شي وی. قدر منو ویدون کو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر زما زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خاد او آباد اوسئ.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه خوږو مینوالو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینې ومني. عزیزانو له نننیو مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په پیل کې درته د تهران او پسې هم دا کابل چاپ زینو رسپانو ته یواز غلنده کتنه کوو. نو تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو د تهران چاپ ورځپانو په سر کې د ارمان ملي ورځپانه را اخلو چې په خپل لومړی پاڼه کې په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه یو راپور خپور کړی او په طالبانو باندې نیوکې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان له هغو ژمنو تر شا شوي چې د تهران په ناسته کې د افغان لورو سره کړې وه. د ورځپاڼې په وینا طالبان په نیمروز کې د زرنج ښار له سقوط سره سم اوس طالبان د ملک تر پل رارسېدلي دي او د ایران له پولو سره ځای په ځای شوي دي. ورځپاڼې لیکي که څه هم تر دې دمه طالبان د ایران د پولو لپاره کوم وسلوال ګواښ نه دی رامنځته کړی، خو د طالبانو د بریدونو له امله په زرګونو پناه غواړو ایران ته د ننوتلو هڅه کوي. د ورځپاڼې په وینا د تهران موافقه د طالبانو له لورې تر پښو لاندې شوې ده. د ایران اسلامي جمهوریت هیله درلودله چې د تهران د ناستې په وسیله په افغانستان کې د جګړو او د شخړو په کچه کې کموالی راولي، خو د دې موافقې تضمینونکی نه دی او نشي کولای سرغړونکي لوري ورشتي. د ورځپاڼې په وینا طالبان له خپلو ژمنو پر خلاف د ښارونو تر نیولو وروسته له خلکو او افغان چارواکو څخه غچ اخلي، حال دا چې هغوی د تهران په ناسته کې ژمنه کړې وه چې د سیمو په نیولو سره به د خلکو او د هغوی دولتي مامورینو چې په کور کې کچینی کار ونه لري. عزیزانو دا هم اطلاعات ورځپانه ده. د تهران چاپ دغه ورځپانه بیا په خپله لومړۍ پاڼه کې په لبنان باندې د صهیونیستي رژیم د تیری په ځواب کې د لبنان د حزب الله توغندیز بریدونو په اکله لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم اسرائیل لومړی په لبنان باندې تیری وکړ، خو د حزب الله د ځوابي بریدونو په نتیجه کې تر شا شوي او د امریکا ملګرو ملتونو او فرانسې څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا بل پلو بیا د مقاومت محور له یمن څخه نیولې بیا تر عراق، لبنان او فلسطین پورې د مقاومت ټولې ډلې د اسرائیلو په وړاندې د حزب الله څخه د ملاتړ اعلان کړی. ورسپانه لیکي چې د اسرایلو د جنگ وزیر د امریکا د دفاع وزیر سره په اړیکه کې غوښتنه کړې ده چې واشنگټن د لبنان د حکومت څخه وغواړي چې په اسرایلو باندې د حزب الله له لورې د توغندیزو بریدونو مخه ونیسي. د صهیونیستي رژیم ورسپانه هارس لیکي چې اسرائیلیان او د دې رژیم سرغنه له حزب الله سره د جنگ غوښتونکي نه دي. جمهوریه اسلامی ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا په خپله لومړۍ پانه کې لیکي چې په افغانستان کې په لویو ښارونو باندې د طالبانو بریدونه د امریکا او د برطانیې په شین څراغ سره پیل شوي دي. ورسپانه لیکي امریکا او برطانیا له افغانستان څخه خپل شاریز راغوښتلي او په دې توګه په ښارونو کې د جګړې د اور د بلولو لپاره یې طالبانو ته شین څراغ ښودلی دي. ورسپانه لیکي چې د طالب جنګیالي په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو باندې د پراخو بریدونو تیاری نیسي. ورسپانه هرات ولایت ته اشاره کړې ده او لیکي چې په ځینو ښارونو کې خلک ولسي پاسونونو ته ملاتړلي تر څو له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ کې له طالبانو سره وجنګیږي. ورسپانه په دوام کې لیکي چې په هرات کې له افغان ځواکونو ملاتړ دومره زیات دی چې حتی میرمنې هم وسلې نیولې او د خپلو کورونو په بامونو باندې مورچلې وهلې دي. عزیزانو که ستاسو خوښه وي اوس هم زو کابل خواته. په کابل کې چاپېدونکو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په هیواد کې روانو جګړو او د طالبانو له لورې د بشري حقونو نقص په اړه سرمقالې لیکلي دي. په سر کې هم ملي آرمان ورځپاڼه را اخلو. ملي آرمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکي په افغانستان کې ورور وژنه د مالونو چورتالان کېدل روان دی. د سرمقالې لیکوال لیکي پاکستان په ټول توان سره خپلې هڅې روانې کړې چې اسلامي امارت بیا ځلې په افغانانو ومني. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې طالبان د جګړې په میدان کې د خلکو له کورونو کار اخلي او افغان پوز پرې هم بې دریغه بریدونه کوي. په سرمقاله کې زیاته شوې ده د دې چارې دوام د افغانانو ځان او مال له نابودۍ سره مخ کړی هم هغه ده چې ډېریو خپلې مینې پرېښودې او کډوال شوي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې دې د ملکي کسانو ځان او مال ته پام وکړي. عزیزانو دا هم هشت صبح رسپانه ده. هشت صبح رسپانې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکي چې اوس نړۍ هم د افغانانو له وژنو سره برسیرن چلند کوي. د هشت صبح په سرمقاله کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناستې ته په اشارې سره لیکل شوي چې د امنیت شورا کلنۍ ناستې ته د افغانانو هیلې داوي چې د طالبانو له لورې د روانې جګړې پر بندېدو، بشري حقونو نقص او د جګړې په ښکېلو خواوو د سولې په برخه کې اغېزمن ګامونه واخلي، خو برعکس یوازې یوه تشه په نوم اعلامیه ورکړل شوه. د سرمقالې لیکوال د دې ناستې پایله بې اغېزې بللې او غوښتنه یې کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه باید جدي اقدام وشي. د لیکوال په باور په دې ناسته کې باید د افغانستان په روانو حالاتو، د افغانانو او د افغانستان د خلکو د وژنې او د بشري حقونو نقص ته جدي پاملرنه او پریکړه شوې وي. قدرمن اوریدونکو دا هم د افغانستان او د کابل اصلاح ورسپانه ده. اصلاح ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې وروسته د افغانستان په قضیه کې ښکېلو ټولو اړخونو په دې ټینګار کاوه چې طالبان بدل شوي او د شلم یا پنځه ویشت کاله مخکې طالبان نه دي. خو د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي چې طالبانو د یوې جنګي ډلې څخه سیاسي جریان ته په دومره وخت کې ارتقا وکړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي چې اوس طالبان تر دې ځایه قدرت ته راغلل او ولیدل شول چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې بشري حقونه نقض شول، تعلیمي دروازې وترل شوې او محدودیتونه هم زیات شوي. خو طالبان بیا د هر څه بې اساسه او ټولو بشري قوانینو ځان ته ژمن بولي. په همدې وجه اوس په افغانستان کې جنگ روان دی او په دې جنگ کې خلک تاوان ویني او موږ باید د خلکو د تاواني کېدو مخه ونیسو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې د دغه نننۍ خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.